د مقام شپږ بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، تدای د ازادۍ راډیو نننۍ ماښامنۍ خبري مجله چې نیم ساعت دوام کوي پیل شوه. د خبرونه زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کوم، او په دې نیم ساعت کې به خبرونه او راپورونه واوري. ناټو وایي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک په صورت کې دا تړون لیوال دی چې د یوې جلا موافقې پر بنسټ په افغانستان کې څلور پوځي اډې جوړې کړي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه په دې خبرونه کې راپورونه خبرو. خو د هر څه له خبرونو وروسته لومړی فرشته جلال زئی ته غوږ شئ چې تر دې دمه مهم خبرونه وړاندې کوي.
د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي د جمهور رئیس حامد کرزي سره یې د امنیت د ټینګښت په ارتباط د خپل هیواد تجربې شریکې کړې. ناټو وایي له افغانستان سره د اوږدې مودې ستراتیژیک تړون لاسلیک ته تیار دي. او زرهاو اعتراض کوونکو نن د یوکرین په مرکز کیف کې حکومتي ودانیو ته لارې بندې کړې او د جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ د استعفا وکړې نارې وهلې. ناټو وایي له افغانستان سره د اوږدې مودې ستراتیژیک تړون لاسلیک ته تیار دي، خو تر هغه وروسته چې د کابل او واشنگټن ترمنځ دوه اړخیزه امنیتي او دفاعي همکاریو تړون BSA لاسلیک شي. د ناټو یو لوړ رتبه چارواکي د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط نه ازادي راډیو ته ویلي کچې د ناټو او کابل ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک سینو په افغانستان کې به دوی څلور عمده پوځي اډې جوړې کړي. ټاکل شوی سبا په بروکسل کې د ناټو تړون د غړو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د بحث یو عمده مسله هم دا وي. وروسته په خبرونه کې د دې خبرې نور جزئیات تر ته وړاندې شي. جمهور رئیس حامد کرزی او د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیباری نن په کابل کې خبرې وکړې. د عراق د بهرنیو چارو وزیر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د جمهور رئیس حامد کرزی سره یې د تروریزم په وړاندې د مبارزې، د امریکا د امنیتي تړون د لاسلیک، د څرنګوالي او د ثبات ټینګولو لپاره د خپل حکومت تجربې شریکې کړې. د عراق د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د افغان چارواکو سره خپلې تجربې شریکوي چې ملګرو ملتونو پرون ویلي چې په عراق کې د خلکو د قتل او اعدامونو شمېر په بیساري ډول زیات شوی دی. ملګرو ملتونو پرون ویل یوازې سش کال په عراق کې څه باندې 8000 تنه ملکي خلک وژل شوي دي. او جمهور رئیس حامد کرزی د لوګر نوی والی معرفي کړ. دغه نوی والی حاجی نیاز محمد اميري نومیږي. د وزیرانو شورا د چارو ادارې نن ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی اميري د سیمایزو ارګانونو په وړاندیز د لوګر د والی په حیث معرفي شوی. اميري پخوا په ولسی جرګه کې د غزنی وکیل وو. د لوګر پخوانی والی ارسلا جمال په پولی عالم کې د تیر لوی اختر په لومړۍ ورځ په جمعات کې د انتحاري حمله په ترڅ کې ووژل شو. زرهاو اعتراض کوونکو نن د یوکرین په مرکز کیف کې حکومتي ودانیو ته لارې بندې کړې او د جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ د لواکه لري شي پر نارې وهلې. جمهور رئیس یانوکوویچ څو ورځې وړاندې د اروپا سره د اړیکو د پراختیا د موافقې لاسلیک رد کړ او له هغه راهیسې د اپوزیسیون پلویان د هغه پر استعفا ټینګار کوي. اپوزیسیون نن په کیف کې عمومي اعتصاب اعلان کړی و او ویلي چې مظاهرې به دوام کوي. د یوکرین د کورنیو چارو پخوانی وزیر یوری لوتسینکو چې اوس د اپوزیسیون مشر دی ویلي د وزیرانو کابینه باید هم دا اوس لغوه شي. یو نوی ژوند، نوی اقتصادي بهیر او په یوکرین کې د کار یو نوی بهیر باید پیل شي. د پولیسو او خلکو ترمنځ پرون هم نشته سوي. په عین حال کې د اروپایي اتحادیه او د اروپا د کمیسیون لخوانن پر یوکرایني چارواکو ژغ وسوچي د خلکو اساسي حقونو ته دي درناوی وکړي. د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ د مشر ویاندي ماریا کوچیان چیچنن په یو خبري کنفرانس کې وویل چې تر اوسه پر یوکرین د بندیز د لګولو امکان باندې بحث نه دی شوی. د اروپایي کمیسیون ویاندي هم وویل
We have noted the demonstrations that have taken place.
دا وایي د هغو مظاهرو څخه چې په ټول یوکرین کې وسوې مشتده څرګنده سوي چې د اروپایي انتخاب پلوي کوي او موږ د یوکرین پر چارواکو ژغ کوو چې د خلکو اساسي ازادیو لکه د بیان ازادي، د جلسو ازادي او د مطبوعاتو ازادي په پام کې ونیسي او درناوی ورته وکړي. موږ د تشدد او پرامه ځایونو د حملو هر هڅه غندو او فکر کوو چې دواړه لوري باید په ډېر احتیاط باندې کار وکړي. ټول اختلافات باید په سوله ییز ډول د سیاسي مذاکرو له لارې حل شي. د پاکستان په تر کنټرول لاندې کشمیر کې هیمالیا ته نږدې نن یو مسافر وړونکی بس یو نیم سل متره ژورې کندې ته لوېدلی او لس تنه پکې مړه دي. ویل کېږي چې دغه بس له راولپنډۍ څخه حرکت کړی و او شل تنه پکې سپاره وو. په پاکستان کې د سړکونو او د لارو د خرابۍ او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله تل دغسې خونړۍ ترافیکي پېښې کېږي. پاکستانی ډاکټر شکیل اپریدی چې د امریکا د استخباراتو له ادارې سی آی ای سره د اوسامه بن لادن په پیدا کولو کې مرسته کړې او په زندان کې د شو شرایطو غوښتنه کړې ده. او نن د ارمنستان په مرکز یروان کې زرهاو کسانو د خپل حکومت د دې پریکړې پر ضد چې غواړي د روسیې په مشرۍ د ګمرکونو اتحادیې غړیتوب واخلي اعتراضي مظاهره وکړه. په عین حال کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن ارمنستان ته تللی. نن مظاهره کوونکو د ولادیمیر پوتین ضد شعارونه ورکول، د روسیې مخه ونیسئ نارې وهلې او ویلي چې جمهور رئیس سرژ سرکاسیان دي له واکه لرې شي. په یروان کې پولیسو نن د مظاهرو تر پیل مخکې هم ګڼ شمېر د روسیې ضد فعالان نیولي دي. ولادیمیر پوتین بعد روسیه د ګمرکونو د اتحادیه په اړه د خبرو لپاره وروسته قزاقستان او بیلاروس ته ولاړ سي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. ناتو د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک په شرط په افغانستان کې د څلورو جلا پوځي اډو غوښتنه کړې. د اپوزیسیون د ځینو ډلو او د مدني ټولنو استادو پر ولسمشر حامد کرزي غږ کړی چې امریکا سره د امنیتی تړون لاسلیک دی نه ځنډوي.
کچیری د سند موږ وځندو شاید افغانستان د یو ډیر خطرناک حالت سره مخامخ شي.
په برېښنایي تذکرو کې د اسلام او افغان کلمو د استلو پر سر لانجه چې له مشرانو جرګې پیل شوې وه بیرته په همدې جرګه کې شخړه جوړه کړه. د کابل له بازارونو د بې کیفیت خوراکي موادو د ټولولو کمپاین پیل شوی او نور ګڼ موضوعات چې په دې ماښامنۍ خبري مجله کې به یې په اړه راپور راوړی. راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. ناتو وایي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک په صورت کې دا تړون هم لیوالتیا لري چې افغانستان سره د یوې موافقې پر بنسټ په افغانستان کې له 2014 کال وروسته څلور پوځي اډې جوړې کړي. د ناتو یو جګپړي مقام نن په بروکسل کې د ناتو په مرکز کې له خبريالانو سره په یو غونډه کې دا موضوع یاد کړه. په دې غونډه کې د ازادۍ راډیو خبريال مصطفی بشارت هم حاضر و. بشارت صاحب، په دې اړه لطفا د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
تکل صاحب سلام بر شما. بختر از یک بتونم واضح تر امی جریان که امروز کنفرانس های که گذشت به جزیات به شنونده ها بگویم. میخوایم به زبان دری صحبت کنم. امروز هم نشست های مقدماتی بود در مقر ناتو در شهر بروکسل و در این نشست مقامات ناتو در ارتباط به کنفرانس دو روزه که قرار است فردا با اشتراک وزرای خارجه تمام کشورهای عضو ناتو برگزار شد جزئیات دادن و معلومات دادن به رسانه ها. یک مقام ناتو به خبرنگارا گفت که ناتو هم میخواهد که قرارداد جداگانه را با افغانستان امضا کنه که به اساس از اون میخواهند 4 پایگاه نظامی در افغانستان داشته باشند و همچنان بین 8 تا 12000 سربازشان پس از سالهای 2014 در افغانستان به خاطر حمایت از نیروهای امنیتی افغان و به خاطر آموزش اونها در افغانستان داشته باشند. یک مقام امریکایی پس از این کنفرانس یک در کنفرانس خبری دیگه حضور یافت و او هم در ارتباط به توافقنامه امنیتی افغانستان و ایالات متحده آمریکا به خبرنگارا جزئیات داد و گفت که این توافقنامه دروازه است برای کمک های امریکا بر افغانستان و تاکید کرد که باید از رئیس جمهور کرزی به فیصله لوی جرگی مشورتی که در چند روز قبل در کابل برگزار شد به خاطر فیصله در ارتباط به امی توافقنامه احترام بگذاره و قرار امنیتی را هرچی عاجل با ایالات متحده امریکا امضا کنه تا امریکا بتونه برنامه های خود در ارتباط به افغانستان، البته برنامه های مالی و نظامی خود تنظیم کنه. و همچنان هشدار داد که اگر تا این قرارداد تا پایان ماه دسامبر که تقریبا 25 یا 26 روز دیگه میشه اگر امضا نشوه، گفت که امریکا نمیتونه به کمک های مالی خود که قبلا با افغانستان تعهد کرده در کنفرانس شیکاگو ادامه بده. و همچنان گفت که 4.1 میلیارد دلار که در شیکاگو به افغانستان وعده شده یک پول هنگفته است که نیروی امنیتی افغانستان در حال حاضر به او نیاز داره و حکومت افغانستان به خاطر همین مسئله و همچنان به خاطر اینکه بتونه در افغانستان تامین امنیت داشته باشه بر سالهای آینده باید از این قرارداد هرچی عاجل با ایالات متحده آمریکا امضا کنه و فیصله لوی جرگه را احترام بگذاره. همین بود جزئیات.
مننه بشارت مخکله دی چولار شیوا ورسته پختنه د ناتو چارواکو نن په کابل کې آزادۍ رادیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړه چې ګنې د افغان حکومت د ملي امنیت د شورا دا ادعا رد کړه چې ګنې د افغان امنیتی ځواکونو لپاره د تیلو او لوجستیکي امکاناتو استول بند کړي. په بروکسل کې د ناتو په غونډه کې په دې اړه خبرې وشوې.
خب در ارتباط سوال ها مطرح شد بله و مقام ناتو گفت که بسته شدن رای که گزارش ها رسیده بر ما در پاکستان این مسئله تا حد کارهای ما را متضرر نمی سازه و ما امیدوار هستیم که بین افغانستان، ایالات متحده آمریکا و آمریکا و ببخشید پاکستان روابط بیشتر خوب شود و این مشکلاتی که فعلا وجود داره حل شود و همچنان امی مقام آمریکایی به سفر اخیر صدر اعظم پاکستان به افغانستان اشاره کرد، گفت که این میتونه در بهبود روابط افغانستان و پاکستان کمک کنه و به این اساس میتونیم که ما اکمالات خود از طریق راه پاکستان داشته باشیم و مشکلات امنیتی هم مشکلات هم پیش روی زیاد ایجاد نشه. همین بود جزئیات که اون روز گفتن.
تیر از یاد تمنا نکام مصطفی بشارت قدر من اوریدون کو دی آزادی رادیو خبریال و چی ل بروکسل نه دی ناتو ل مرکزی قرارګاه څخه راپور راکو. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه په افغانستان کې مش ناتو ځواکونو د افغان حکومت دا ادعا چې غنې دوی د پولیسو او ملي اردو پر ځینو جزتامونو تیل بند کړي رد کړي. د ځواکونو نن په یو خبر پانه کې ویل چې په پاکستان کې پیل شوی مظاهرو د دوی اکملات لخن سره مخامخ کړي او هر کله چې دوی ته تیل ورسیږي افغان ځواکونو ته به انتقال پیل کړي. لکابل د ازادي رادیو خبريال اسد الله لودین راپور راکوي.
ناتو ځواکونو د افغان حکومت هغه ادعا رد کړه چې ګواکې د افغانستان پر حکومت د فشار راوړلو لپاره یې د ملي اردو او پولیسو په ځینو جزوتامونو تیل او نور اکمالاتي مواد بند کړي دي. د ځواکونو د دوشنبه په ورځ په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې ښایي په پاکستان کې د دوی د اکمالاتو لوجستیکي ستونزې د دې سبب شوي وي چې د افغان ځواکونو د تیلو په انتقال کې ځنډ راشي. ناتو ځواکونو په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغان ځواکونو ته د تیلو ورکول نه دي بند شوي او هر کله چې تیل دوی ته ورسیږي دوی به یې ورکړي. دوی دا خبره په داسې حال کې کوي چې د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې له څو ورځو راهیسې د مظاهرو له امله د ناتو د اکمالاتو لار بنده شوې ده. دا مظاهرې د نومبر په 26مه د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په رهبرۍ په دې خاطر پیل شوې چې امریکا په دې هیواد د بی پیلوټ الوتکو حمله باندې کړي. که څه هم د پاکستان د مرکزی حکومت د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید خبریالانو ته ویلي چې د ناتو د اکمالاتو بندیدل د دوی د بهرنۍ پالیسۍ خلاف کار دی، خو دا مظاهرې تر اوسه هم دوام لري. د یکشنبه په ورځ د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې د دفاع او کورنیو چارو وزارت چارواکو وویل چې په ځینو مواردو کې د امریکا متحده ایالاتو د ملي اردو او پولیسو یو شمیر جزوتامونو ته تیل او اکمالات بند کړي دي. افغان حکومت وایي امریکا د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو وسایطو ته د سون موادو او نورو حمایوي خدماتو په بندولو سره غواړي پر افغانستان فشار راوړي ترڅو له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې د ملي امنیت شورا د امریکا د پاوز دا اقدام د پخوانیو ژمنو او د همکارۍ د روحیې خلاف کار بولي. اوس د افغانستان د ملي اردو او پولیسو تقریبا ټول امکانات امریکا ورکوي او کې پرې بند کړي، نو د پوځي چارو کتونکي وایي چې دا به افغان ځواکونه په ورځنیو عملیاتو کې له جدي ستونزو سره مخامخ کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په موضوع کې پاتې کیږو. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیبری چې کابل ته تللی وای له افغان چارواکو سره به د تروریزم پر ضد پر مبارزه او له امریکا سره د امنیتی تړون د لاسلیک کېدو په برخه کې د خپل هیواد تجربې شریکې کړي. ښاغلی زیبری دا خبره نن په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست زرار احمد مقبل عثماني سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. عراق له امریکا سره د امنیتي تړون پر سر موافقې ته ونه رسیده چې په نتیجه کې ټول امریکایي عسكر له هغه هیواد ووتل او د هیواد اوس د تشدد له یوې څپې سره مخامخ دی. د ناجیه ساپی په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د عراق د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې کابل ته راغلی چې د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ لا هم د امنیتي او دفاعي تړون پر سر اختلافات دوام لري. هوشیار زیبری په کابل کې وویل افغانستان اوس په حساسه مرحله کې قرار لري او دی غواړي له افغان چارواکو سره د عراق تجربې شریکې کړي. زیبری وویل دی به له ترهګرۍ سره د مبارزې او له امریکا سره د امنیتي تړون پر سر د خپل هیواد تجربې له افغانانو سره شریکې کړي.
دلته زما د راتګ هدف دا دی چې له خپلو افغان ورونو سره هغه تجربې شریکې کړم چې زموږ هیواد یې په جنګ کې او له ترهګرۍ سره په مبارزه کې لري. دلته د دې لپاره هم راغلی یم چې له امریکایي ځواکونو سره د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو په اړه د خپل هیواد تجربې له تاسو سره شریکې کړم.
زیباری دا خبری په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرست زره رحمت مقبل عثماني سره لکتنی ورسته په ګډ خبری کانفرنس کې وکړي. عراق په 2011 کال کې له امریکا سره د امنیتي تړون پر سر موافقې ته ونه رسیده چې په نتیجه کې ټول امریکایي عسكر له دې هیواد ووتل. خو اوس عراق د تشدد له شدیدو سپو سره مخ دی. راپورونه ښیي چې په دې هیواد کې په ورسته یوې میاشتې کې په چاودنو او جګړې کې له 900 ډیر کسان وژل شوي. ښاغلی زیباری ونویل چې افغان چارواکو ته به له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کولو او که نه لاسلیک کولو سلا ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست زره رحمت مقبل عثماني وویل چې ښاغلی زیبری له ولسمشر حامد کرزي سره هم وکتل او له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه د عراق په تجربو خبرې ورسره وکړي. زره رحمت مقبل په دې اړه وویل
د عراق د بهرنی چار وزیر له ولسمشر حامد کرزي سره مفصل خبرې درلودې. هغه تجربې چې دغه هیواد د یوې لسیزې راپه دې خوا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې لري له ښاغلي ولسمشر سره شریکې کړې دي.
د دوشنبه په ورځ په دې خبری کانفرنس کې دواړو چارواکو یو تفاهم لیک هم لاسلیک کړ چې له مخې به د کربلا افغان زیارت کوونکو ته نوې اسانتیاوې رامنځته کیږي. عراق او افغانستان دواړو په تیرې یوې لسیزې کې د امریکا د پوځي حضور تجربه لري. په عراق کې د حضور ختم شوی خو معلومه نه ده چې په افغانستان کې به څه کیږي. د افغانستان مشورتي لوی جرګې له امریکا سره امنیتي تړون تایید کړی خو جمهور رئیس حامد کرزي لاسلیک کولو ته نوې شرایط مطرح کړي.
پر راپور کې مو واوریدل چې د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیبری کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې افغان چارواکو سره په کتنو کې په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې او همدارس له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کولو په برخه کې خپل هیواد تجربه شریکې کړې. په همدې حال کې د افغان حکومت ځینې سیاسي مخالفین او د مدني ټولنو ځینو استازو له ولسمشر حامد کرزي غوښتي چې له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کړي. د حق او عدالت ګوند سیاسي کمیټې مشر او د کورنیو چارو وزارت او د کورنیو چارو پخواني وزیر حنیف اتمر ویلي چې په اوسنیو شرایطو کې دا سند د افغانستان لپاره ډیر مهم دی او که لاسلیک نشي نو هیواد به له خطرناکو عواقبو سره مخامخ شي. د ډاکټر عبدالله په مشرۍ ملي ائتلاف هم دا سند افغانستان ته یو طلایي چانس بللی. اسدالله لودین او په دې اړه تفصیل.
که څه هم ولسمشر حامد کرزي له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند لاسلیک په ځینو شرایطو پورې مشروط کړی خو د حکومت سیاسي مخالفین وایي چې دا سند باید ژر لاسلیک شي. د حق او عدالت ګوند سیاسي کمیټې مشر او د کورنیو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمر وایي د ولسمشر شرایط معقول دي خو زیاتوي چې دا شرایط باید له دې سند سره ونه تړل شي. ښاغلی اتمر د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د لومړی له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کړي او بیا د نورو ډیپلوماټیکو لارو څخه خپل شرایط تعقیب کړي.
اوس موقف دا دی چې دا سند باید امضا شي او باید د لویې جرګې و مشورې ته درناوی وشي. اما د رئیس ځینې نور نوي شرطونه چې پر هغې باندې خبرې کوي هغه هم د پام وړ خبرې دي. اما موږ فکر کوو چې دا باید د یوې بلې مذاکرې د پروسې سره ارتباط پیدا کړي. په اوسني حالت کې که چیرې دا سند موږ وځنډوو امضا نه شي شاید افغانستان د یو ډیر خطرناک حالت سره مخامخ شي.
حنیف اتمر وایي دې کې شک نشته چې امریکا او پاکستان د افغانستان د سولې پر اوستو کې کلیدي رول لري خو دای وایي چې ولسمشر حامد کرزی د امریکا په ښه نیت شک لري او باید چې په دې دریض له سره غور وکړي.
په همدې حال کې د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ ملي ائتلاف هم وایي چې په لنډ وخت کې د ولسمشر حامد کرزي د شرایطو پوره کېدل د امریکا له واس څخه پورته ده. د دې ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا وایي د اوسنیو ناامنیو علت په افغانستان کې د څو هیوادونو استخباراتي جګړه ده. ځینې مدني ټولنې هم په دې نظر دي چې امریکا په لنډ وخت کې افغانستان ته سوله نشي راوستلی او باید چې هغوی ته موقع ورکړل شي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې عمومي مشر سنگر امیرزاده ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
موږ د میکانیزم طرفدار یو چې باید رئیس جمهور مسایل هم ساده مسایل نه دي، دا د افغانانو حق دی، د افغانانو غوښتنه ده، خو دا داسې نه دی چې مثلا موږ ټول مسایل په دې باندې واچو او افغانستان یو بحران خواته بوزو. باید دا امضا شي ځکه چې دا افغانستان ته ضرورت لري او بل لاره موږ نه لرو. باید دا سند لاسلیک شي او په یو خاص میکانیزم چې د ولسمشر شرطونه دي باید دا هم په نظر کې ونیول شي.
له دې وړاندې هم یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو، د مدني ټولنو فعالانو او د ملي شورا غړو له ولسمشر حامد کرزي څخه د دې سند د لاسلیک غوښتنه کړې.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په مشرانو جرګه کې نن د الکترونیکی تذکرو د چاپ د طرح پر سر فزیکی شخړه وشوه. شخړه په دې وه چې مشرانو جرګې ولې داسې پریکړه کړې چې په تذکرو کې د افغان او د دین نوم نه راوړل کیږي. ځینو سناتورانو د مشرانو جرګې مرستیال په تعصب تورن کړ او له هغه سره فزیکی شخړه وکړه. د مشرانو جرګې رئیس یو خبری کانفرنس ته وویل د دین او افغان کلمه له تذکرې نه ده لرې شوې، بلکې بحث پر دې ده چې دا کلمات د کارت په کوم ځای کې ولیکل شي. د ازادۍ راډیو خبریاله مرزیا احمدزی په مشرانو جرګه کې د دې اخو ډب شاهده وه.
په داسیل کې چې د مشرانو جرګې د دوشنبه د ورځې د عمومي غونډې موضوع د 1393 کال ملي بودیجې ته ځانګړې شوې وه، خو د سناتورانو بحثونه د الکترونیکي تذکرو په چاپ باندې تاوده شول او ترمنځ یې په دې اړه لفظي او فزیکي شخړه وشوه. ځینو سناتورانو د جرګې مرستیال محمد علم عزتیار تورن کړ چې په دې تذکرو کې د افغان د کلمې له ذکر کېدو سره له تعصب نه کار اخلي، خو ښاغلي ازدیار دا تورونه ردول. یو سناتور خان محمد خاگی په ازدیار د اوبو د بوتل وار وکړ او ازدیار له جرګې څخه د نموړي د ویسلو غوښتنه وکړه. په تیر یو کال کې په ملي شورا کې د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت د قانون په طرحه تاوده او لانجمن بسونه شوي. د الکترونیکی تذکرو طرحه د دې قانون یو برخه ده. مشرانو جرګې تیره اونۍ د الکترونیکی تذکرو د چاپ حکومتي طرحه تایید کړه. د دې طرحې له مخې د الکترونیکی تذکرو په سر کې لیکل شوي چې د افغانستان د تابعیت تذکره او د افغانستان وګړو د افغان او قومونو نومونه او د دین ذکر پکې نه کیږي. د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د هر وګړي په اړه دا ټول معلومات به د دې وزارت د معلوماتو په مرکز یا ډیټابیس کې ثبتېږي. بلخو د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د دوشنبه په ورځ یو خبری کانفرنس ته وویل چې د دین او افغانیت کلمه په تذکرې کې ساتل شوې ده. که هم مشرانو جرګې د یاد قانون طرحه تصویب کړي، خو مسلمیار وویل اوس په دې بحث روان دی چې د افغان او دین کلمه چیرته ولیکل شي.
بعض د مدرسنیو مسؤولین، مدني ټولنې، ځوانان متاسفانه د علماو او استادانو په نوم، د روشنفکرانو په نوم آګاهي نه اخلي او په لاریونونو او په مظاهرو لاس پورې کړي. د مشرانو جرګې په خلاف زه نن یو ځل بیا ستاسو پر وړاندې د افغانستان مسلمان ملت ته وایم چې مشرانو جرګې هیڅکله د خپل دین او د خپل افغانانو خلاف داسې قانون نه تصویب کړی چې هغه د دوی درد سر جوړ شي. د دین کلمه په تذکره کې حفظ ده، نه به حذف شي. فیصله په دې ده چې دا د دین کلمه او د افغانیت کلمه چیرته ولیکل شي، په دې بحث روان.
د نفوسو د احوالو د ثبت د قانون په طرحې او د الکترونیکی تذکرې په اړه د ولسي جرګې او مشرانو جرګې ترمنځ هم اختلافات شته چې ټاکل شوی د دې اختلافاتو د حل لپاره د دواړو جرګو یو ګډ کمیسون کار پیل کړي.
و امر دل چې په مشرانو جرګه کې نن د الکترونیکی تذکرو د چاپ د طرح پر سر فزیکی شخړه وشوه. په همدې حال کې د هلمند اوسیدونکو خبرداری ورکړی چې کچېری په برېښنایي تذکرو کې د افغان او اسلام کلمه ذکر نشي، نو نه یوازې به تذکرې ونخلي بلکې دفترونو ته به اور واچوي. دوی په یو اعتراضیه غونډه کې له ملي شورا او مرکزی حکومت څخه غوښتنه وکړه چې دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. همدارس د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد کې لسګونو کسانو د مشرانو جرګې د دې پریکړې پر خلاف مظاهره وکړه. دوی ګواښ وکړ چې تر څو په تذکرو کې یاد نومونه زیات نشي تر هغو پورې به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي او هیڅکله به دا ډول تذکرې ونه اخلي. په مظاهرو کې لسګونو کسانو ګډون کړی و چې یو ساعت دوام وکړ.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په فراه ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې د شارا شپږویتنه پولیس یې له دندو لري کړی. دا هغه پولیس دي چې د چارواکو په وینا په غیر قانوني ډول په پوسټو کې ځای پر ځای شوی وو او پر لوی لاره یې بنظمي رامنځته کړې وي. د ازادي رادیو خبریال احمد شاه فطرت او په دې اړه تفصیل.
په فراه ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې دغه شپږ ویتنه په غیر قانوني توګه د شارا په پولیس کې شامل شوی او پر لوی لارې ځینې ستونزې پیدا کړې وي. مال پاسوال محمد رضا یعقوبی د فراه ولایت امنی قمندان نن په وی خبري ناشته کې وویل چې دا کسان تیر ورځ د بلبل کلسوالۍ څخه د لیدنې پر مهال لري کړي. دغه په خبره دغه کسان د چکاپ څخه نیولې بیا تر فراه تر شارا په امنیتي پوسټو کې ځای پر ځای شوی وو. امنی قمندان زیاته کړه دغه کسان پر ځای مسلکي عسكر ګمارلې او د ورسته به د شارا امنیت سم شي.
کندک شارا که در مسیر شارای نمبر یک قرار داره و مشکلات
د شارا کندک چې په دې وروستیو کې ځینې ستونزې پیدا کړې وي. شپږ رویتنه غیر مسؤول اشخاص په ځینو پوستو کې ځای پر ځای شوي وو چې ټول مو له هغه ځایه لرې کړل او د هغوی پر ځای مو نوي او مسلکي عسکر ځای پر ځای کړل چې د دې وروسته به د شارا امنیت سم شي. د چکا فرارود او فرا فرارود لوی لار کابو 130 کیلومتر واټن لري چې په دې وروستیو کې د بنظمۍ غلا او غیر قانوني پیسو شکونو شاهد و. حکومتي چارواکي وایي چې د دې وروسته به د شارا امنیت سم شي.
د ازادي رادیو ماخمنۍ خبري مجله اوري قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې نړیوالو موضوعاتو ته د کتنې برخه لرو. خو له هغه مخکې یو خبر چې هم نشه برا ورسید، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او همدارس وسلوالو طالبانو په جلا جلا بیانونو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي دفاعي تړون لاسلیک کېدل رد کړي او له ولسمشر کرزي څخه یې غوښتي چې دا موافقه نه لاسلیک کوي. همدارس حزب د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي په یو لیک کې ولسمشر حامد کرزي ته چې استولای په دې لیک کې خبرداري ورکړی چې ولسمشر دې دا تړون نه لاسلیک کوي. او سم نړیوالو موضوعاتو ته د کتنې برخه، د ایران د بهرنیو چارو وزیر عمان ته د سفر پر مهال په سعودي عربستان کې غوښتنه کړې چې د سیمې د ثبات لپاره د سیموال له تهران سره په ګډه همکاري وکړي. خو داسې بریښي چې سعودي عربستان غواړي په مستقل ډول خپل بهرنۍ پالیسي پر مخ بوزي او له ایران سره د لویدیز پر وروستۍ معاملې خوښ نه دی. په دې اړه د نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو لنډیز جنقه الکوزای وړاندې کوي.
د سعودي عربستان جګپوړو چارواکي چې د تهران او لویدیزو هیوادونو په وروستۍ معاملې ناراض ښکاري، د نړۍ له نورو طاقتونو سره د ستراتیژیکي اړیکو ټینګولو په ګډون د بیلابیلو امکاناتو خبرې کوي او غواړي په عربي نړۍ کې د ایران د متحدانو پر وړاندې سخت دریځ غوره کړي. دوی دا هم وایي که چیرې د نړۍ ستر طاقتونو د تهران د اټومي هیلو مخه ونه نیسي، ریاض به د خپل اټم بم د جوړولو هڅې پیل کړي. د رویټرز په باور سعودي عربستان چې له څو لسیزو راهیسې د متحده ایالاتو متحد دی، دا به ورته ډېره ګرانه وي چې له بل کوم طاقت سره دوستي ټینګه کړي. روسیا د سوریې د مسلې په سر له سعودي عربستان سره په تضاد کې ده او د چین پوځي قوت د امریکا په نسبت کم دی. رابرټ جوردن چې له 2001 څخه تر 2003 کال پورې پر ریاض کې د متحده ایالاتو سفیر وایي چې له نورو طاقتونو سره د سعودي د ملګرتیا لپاره محدودیتونه موجود دي. دی وایي په نړۍ کې بل هیڅ کوم هیواد د امریکا په پرتله د سعودي عربستان د تیلو د ساحو او اقتصاد د ساتنې توان نه لري او سعودي په دې ښه پوهیږي. موږ نه غواړو چې سعودي عربستان دې له دې مداره ووزي. که څه هم چې ښاغلی جوردن د امریکا د پخواني جمهور رئیس جورج دبلیو بوش په وخت کې پر ریاض کې د امریکا سفیر و، یو شمیر سعودي څېړونکي وایي چې سعودي عربستان په دې ښه پوه ده چې په بهرنۍ پالیسۍ کې بدلون څه معنی لري، په خاص ډول د اټومي وسلو د تولید په برخه کې. رویټرز اژانس زیاتوي که چیرې سعودي عربستان د اټومي وسلو د تولید توان پیدا کړي، په دې کار سره به دا هیواد د ایران د یو سیمه ییز حریف پر ځای په یو نړیوال مصیبت یا شرارت بدل شي. ریاض نه غواړي چې د تهران په څیر د ګوښه شي او وروسته د بیا د خبرو میز ته اړ شي. یو سعودي څېړونکی چې چارواکو ته نږدې دی وایي سعودي عربستان ضرورت نه لري چې دوهم ایران شي. سعودي عربستان د نړیوالې ټولنې یو با اعتباره غړی دی چې د ستراتیژیک ثبات غوښتونکی دی او د تیلو مارکیټ ته یې ثبات ورکړی. دا کار به د سعودي د خوی او عادت پر خلاف وي. جکپوری سعودي مشران له ایران سره د واشنگتن د پټو دوه اړخیزو اړیکو ټینګولو له امله چې په نتیجه کې تیره میاشت د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ معامله رامنځته شوه سخت اندېښمن دي. د خلیج عرب مشران یا حاکمان بیره لري چې واشنگتن ممکن تیر هیر کړي او له ایران سره معامله وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو جکپور چارواکی وایي د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جنیوا د خبرو په جریان کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره له نږدې په تماس کې و.
قدرمن اوریدونکو له دې راپور سره د دې خبرې مجلې پای ته راورسېدو.